یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوری اسنوری هر کله کوم په پایل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا په پنجشنبه په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړوي چې پکې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هېواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دیني عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمېر به تر 3000 پورې ورسیږي. دغه ستره غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. توماس ویست په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه سرپنا، د اوبو، د تصفیو پر کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له طریقې ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 140 میلیونو ته ډالرو ته رسیږي. د راپورونو له مخې طالبان د کندهار د نارنج په تاریخي ماڼۍ کې یو مدرسه جوړوي. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. روسي ځواکونه د اوکراین په لسچانسک کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډیر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روسه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرسلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونه نور تر اوسه تری تم دي. زلنسکي وویل روسیه غواړي هر څومره چې کولی شي خلک ووژني. نوموړي دغه راز پرون له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ځانګړی پلاوی دی د پیښې ځای ته واستوي یا د پخپله د ملګرو ملتونو سرمنشي ورشي تر څو هغه ځای وګوري چې پرې توغندی لګېدلی و. زلنسکي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې بیړنۍ غونډې ته وکړه چې د روسیې له دغه توغندوي برید وروسته د کیف په غوښتنه رابلل شوې وه. ترکیه منل ده چې په ناتو کې فنلند او سویډن د غلیټوب د غوښتنې په وړاندې له مخالفت څخه لاس واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دوو هیوادونو په ناتو کې د غلیټوب غوښتنه وکړه، خو د ناتو غړي ترکیې مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغې ترلاسه شوه چې د او د سویډن صدر اعظم ماګدالینا اندرسن پرون په مادرید کې د ناتو د سرمشریز له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهر د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. ازادي راډیو او رایي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت په معنا نه ده. د طالبانو حکومت بیا وایي په کور دننه مشروعیت لري،
نامی مارت مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده او بل خبره ده چې نړۍ سره ښه تعامل غواړي. دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړ کړي. تر اوسه پورې د دغې غونډې اجنډا نه ده معلومه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازدیګر عوامي نېشنل ګوند په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او له هغوی څخه د باج اخیستو مسله راپورته کړه.
د فقیر آباد د تانې د حدودو نه نجیب نمی یوې کاروباري دی د کارینونو لس دولس ورځې شوي دي چې هغه غوا شوی دی. اول یې ورته وي چې لس لاکه ډالره به راکوئ، بېګا ما ته اطلاع راله.
دا به هم واوري چې د نورستان تودو چینو ته د خلکو ورتګ او پکې لامبل ساړه شوي دي.
اول چې ننوځي نو ته به فکر کوي جوش اوبو ته ننوتم ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول توکېدلې خو داسې نه ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي خو دا ملاتړ د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دی. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کنفرانس ته په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته وغواړي خو طالبانو د دوی مخه نیولې ده. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دوی اوسنی حکومت مشروعیت لري او د ولس ملاتړ هم ورسره دی. جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنی رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولي. انا لینا بایربورګ چې په جرمني کې د افغان مهاجرینو رابلل شوی کانفرنس ته خبرې کولې وویل هیواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو لملاتړه برخمنه ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد
تمام امارت مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده. له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولس پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځته راغلی او بل خبره دا ده چې نړۍ سره ښه تعامل غواړي. دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خود طالبانو له دې خبرو سره سره ښکاری چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاړه کې د اغلې انالینا لخلی لیکلي هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولېږدول شي خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربرګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی او اترخوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځنګړی توګه د نجونو او خزو ازادۍ لوټلې دي خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادۍ او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسي د غیر مواجه جګړې لپاره سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو لسره ټکول ویدلې خو زیاتوي دا په دې معنی نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د هغې په خبره دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربرګ ژمنه کوي چې هیواد یې د یو آرام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړي او نه نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریځ خپلولو هیله کړې. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوښته خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
و مرسل چه ده جرمنی ده بحرنوی چارو وزیر انا لینا باربوک وی ده افغانان ملاتل تا دوام ورکوی خود ملاتل ده طالبان و اوسنی رژیم تا ده مشروعیت ورکولو پا مانا نده. لبل خواد طالبان و حکومت بیوی پا کردنن مشروعیت لری خو لناریوالو سر هم تا عمل غواری. دغه راز د طالبانو حکومت په پام کې لري چې سبا په کابل کې د عالمانو یو لویه غونډه جوړه کړي. که څه هم تر اوسه پورې د دغې غونډې اجنډا نه ده معلومه خو ویل کېږي چې دا به یوه تر یوه حده مشورتي غونډه وي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
له څو ورځو ځنډ وروسته بلاخره د طالبانو حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې ملي راډیو ټلویزیون سره یې مرکه کوله ویل سبا پنجشنبه به د غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخاور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ لري ګډون به وکړي. خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دینی عالمان هم د ښځو اولادونه دي او هغوی په دې غونډه کې د هغوی په استازیتوب ګډون کوي. نوموړي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. که څه هم تر دې دمه د ښځو فعالینو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو له دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې هیدر بار ویلی و چې له خزو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د خزو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان همکارې سمیرا حمیدی هم طالبان د بشري حقونو په نقص تورن کړي او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي چې د طالبانو جرګه به په هیڅ صورت مشروعیت ونه لري. وړاندې له دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې ناستې لپاره یې په بشپړ ډول امنیتی تدابیر نیولی دي. ولی نوری صاحب،
بله، له تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو. و مورید چې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې سبا به په کابل کې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې د عالمانو یوه لویه غونډه جوړ کړي. د غونډې ته هم د افغانستان له مختلفو سیمو شاوخوا 3000 کسان وربلل شوي. تر اوسه پورې اجنډا ګونګه ده، خو طالبانو چارواکو ویلي چې د افغانستان پر مختلفو موضوعاتو به په دې غونډه کې بحث وشي. تاسو څه فکر کوئ؟ اجنډا تر اوسه نه ده معلومه، خو وای چې د افغانستان سیاسي، اقتصادي او نور مسایل په دې غونډه کې څېړل کیږي. که په دې اړه مو غوښتي وي کولای شي چې نظر را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې راته خپل نظر پرې ښودلی شئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه او وځي اوریدل شي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند غړو په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او له هغوی څخه د انجزي اخیستو مسله راپورته کړه او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې. په دې وروستیو کې ویل کیږي چې په پېښور کې یو شمېر سوداګر تښتول کیږي او له هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي. نور په دې راپورټ کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په پېښور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او د اوینه د قلنګ اغیستلو مسله راپور تکړه. هغه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو سو میاشتو کې اوه شتمن افغان سوداګر د قلنګ اغیستلو د پیښو سره مخ شوي دي.
د فقیر آباد د تانی د حدودو نه نجیب نمی یوې کاروباری د کالینونو لس دولس ورځې شوي دي چې هغه غوا شوی دی. اول یې ورته ویي چې لس لاکه ډالره به راکوئ. بیګا ما ته اطلاع راغله چې په 2 کروڑ روپۍ ورته خبر را دوه کې روانه ده. آیا دا کومه لوبه دلته روانه ده؟ او بیا روانه چا سره ده؟ روانه پښتنو سره ده، روانه افغانانو سره ده. افغانان غریبانان د مجبورۍ نه راغلي دي چې دا 15 شپږم کیس دی. هغه دوره دباو کړي دي
او سردار حسین بابک زیاته کړه چې حکومت دی د دې پیښو د پلټنو او د ککړ کسانو د موندلو لپاره یو کمیټي جوړ کړي. هغه تور پورې کړو چې د افغان سوداګرو لخوا هغه ته د را رسیدلي شکایتونو تر مخه په دا ډول پیښو کې د صوبې پولیس او استخباراتي ادارې هم لاس لري.
ګاډي راځي لیک پر سرکار لګېدلې دی، ورده سرکاری دی، او ته وای راخیجا او بیا ورته پاغه ځای وای چې ګزان لبر ډاری خبره کولی چې موږ مجبور یو. زما د خاورې د ترکای په لار کې د ټولو نه لوی رکاوټ چې دی هغه بدمنی ده، او په دې بدمنی کې برخدار دي د ورده خلک، برخدار دي سرکاری خلک، برخدار دي بے اختیار خلک، برخدار دي. جناب سپیکر، دا گزارش دو حکومت نا چغه به ضرور پاسی، ددی لپاره به تحقیقاتی کمیټی جوړی، ددی خلاف به ایکشن علی.
په جواب کې د مهنت کشو د محکمې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې دا وی حکومت به د افغان سوداګرو د زورلو او دا وینه د قلن اغیستلو د راپورونو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر نه راپور طلب کړي، او هغه وویل چې حکومت به د دې مسلې جاج اخلي.
اگر کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے، کسی کو دھمکی دیتا ہے،
کسوک تختولی کیگی یا ورلا دڑکا ورکولی کیگی نو مخنیوی کولی دا حکومت ذمہواری دا. چکم د شپغو پخوانی پیخو ذکر د وکړو، د هغی به هم مونږ جاج اخلو، او اوس چې د نجیب کیس ته نو د دې به هم مونږ جاج اخلو. زه دوی ته باور ورکوم چې د پولیسو د مشرتابه نه به د دې راپور غواړو، او کوم خلک چې په دا ډول کاروایانو کې ککړ دي دا غوی په ضد به ضرور کاروایی کوو.
جو کنفلکٹس ہیں جو لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں یا اس طرح کی کاروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن ہوگی.
صوبائی وزیر شوکت یوسفزی زیادہ کڑا چی دا تیرو کلونو پا نسبت اوس محل امنیتی حالات دیر خشوی دی او دا سوداگرونا دا قلنگ اغیستلو پا پیخو کی دیر کمی راغلی دی.
لپیخور از موږ د مشال رادیو همکار غلام غوث چې په پښتونخوا ملي اسمبل کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پیخور کې د افغان سوداګرو د تښتونو او لاغوي څخه د جزیې اخیستو د مسلې په باب راپور راکو. په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ یا ساحه کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتوري پر مهال ودانه شوې تاریخي قدامت تقریبا څه کم 2500 کالو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه وروسته په شاهي دربار بدله شوه د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربار و. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې دی مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخواني تحریک د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ یا ساحه کې بل ودانۍ جوړیږي. او اوس هم تاسو رابولو اقتصادي خبرونو ته.
په ننګرهار کې د فابریکو څښتنان وایي د شیخ مصری صنعتي پارک ځمکه په لوړه بیه دوی ته ورکول کیږي. د ننګرهار د صنایعو او قانونو خونې مشر تور ملنګ شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د سلو فابریکو څښتنانو د سه شنبه په ماسپښین د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د شیخ مصری صنعتي پارک د ځمکو لپاره ټاکل شوې بیه باید ټیټه شي. ښاغلی شګیوال وایي په تېر جمهوري حکومت کې پریکړه شوې وه چې د دې صنعتي پارک د یو جرب ځمکې بیه به 100,000 افغانۍ وي، خو اوس د بیا سره شاوخوا 1500 ډالر د زیربنا د مصارفو په نوم غوښتل کیږي چې سوداګر یې د ورکولو وس نه لري. د شګیوال په خبره په ناسته کې پریکړه وشوه چې یوه کمیټه به ټاکل کیږي چې د شیخ مصری صنعتي پارک د ځمکو بیې په دقیق ډول معلومي او وټاکي. د ننګرهار د صنایع او قانونو خونې مشر وایي په دې ناسته کې د شیخ مصری صنعتي پارک د برېښنا د نشتوالي او لوړو مالیاتو ستونزه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره شریکه کړه. د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي د تیرو کلونو په پرتله د غالیو صادرات 40% ډیر شوي. د دې ټولنې مشر نور احمد نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د غالیو د سږکال صادراتو په اړه ارقام وړاندې نه کړل، خو ویې ویل چې تیر کال 8.5 میلیونه ډالر صادرات درلودل. نوموړي زیاته کړه چې پخوا به یوازې د افغانستان په شمال کې غالۍ اوبدل کېدې، خو اوس په نورو ولایتونو کې هم غالۍ اوبدل کېږي. نوري وایي د وزګارتیا وچکالۍ له امله ډېرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې ده. هغه زیاتوي د افغانستان غالۍ تر ډېره پاکستان ته او د پاکستان له لارې نورو اروپایي، آسیایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 98 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 83 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 84 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ 9 پوله، 1000 ایراني تومنه 2 افغانۍ 70 پوله، 1000 هندۍ کلدار 104 افغانۍ او 1000 پاکستانی کلدار 460 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او رید خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونی زه خبرونه مهیروي د غراز به وړاندې په خبرونه کې د نورستان د تودو چینو یا د مدني اوبو د ګرمو چینو له برخلیک خبر شي چې یو وخت ډیر خلک د هډوکو د درد یا روماتیزم د درمن لپاره هلته ورتلل.
له خبرونو ور اخوا
مخله دې چې د نورستان تودو چینو په اړه راپور واخلو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، احمد تکل ته بغوښ شو.
د برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د زلزلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې د یو کلن ماشوم سعید الله عکس خپور کړی چې له خپلې مخپټې مور سره د روغتون پر کټ پروت دی. د چنګاښ د لومړۍ نیټې په سهار د افغانستان په ختیځ کې یوې سختې زلزلې د پکتیکا ولایت په دوو ولسوالیو ګیانې او برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې لزرو زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د ټایمز د راپور له مخې سعید الله په زلزله کې ټپي شوی او پښته یې ماتې شوي دي. ورځپاڼه د دې ماشوم د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې وایي د سعید الله ژغورنه یوه معجزه وه. د ټایمز د مطلب عنوان همدا دی چې په افغانستان کې د زلزلې په ګډوډۍ کې د ډیرو لږو کسانو د ژغورل کېدو معجزه پیښیږي. په مطلب کې راغلی دی چې د سعید الله پلار هم مخکې تر دې چې خپل زوی وژغوري تر خاورو لاندې و، خو وروسته یې د کور د کنډوالو په خاورو کې په لاسونو د زوی لاټه پیل کړه. ورځپاڼې د سعید الله د انۍ خبرې راخیستې دي چې وایي نوموړی دوه ساعته تر خاورو لاندې و او چې پلار یې راویسته نو بې سده و. هغې ټایمز ته ویلي دي چې دوی فکر کاوه ماشوم یې مړ شوی دی. ټایمز لیکي چې سعید الله خو وژغورل شو، خو د هغه هیواد لپاره چې لا د مخه له بحران سره مخامخ دی، دا مصیبت چې زرګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل ډیر لوی دی. ډیپلومات خپرونې په یو مطلب کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته کتنه کړې. خپرونه لیکي که څه هم په افغانستان کې دننه وضعیت ډیر خراب دی، خو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په تیره په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو وضعیت ته هم باید پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دې دوه هیوادونو کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر 21 لکه دی، خو د هغو افغانانو شمیر چې اسناد نه لري 4 میلیونو ته رسیږي. د خپرونې په وینا دا شمیر د ناروی له ټول نفوس څخه هم زیات دی. ډیپلومات پوښتنه کوي آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې کافي اقدامات کوي، او وړاندې لیکي چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې مثبتې پالیسۍ جوړې کړې دي. خپرونه د ایران په ښوونځیو کې هم د راجستر شویو او هم د غیر قانوني افغان کډوالو د ماشومانو منل د مثال په توګه یادوي. په پاکستان کې هم افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي. خبرونه د مطلب پورسته برخه کې خپل سپارښتنه کتر کړې دي او لیکي چې نړیواله ټولنه له هر څه مخکې باید د کوربه هیوادونو په ملګرتیا او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره ګډ اهداف وټاکي او واضح اقدام وکړي. ډیپلومات د نورو سپارښتنو ترڅنګ همداراز غواړي چې په دواړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فضا پراخه شي. خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه باید ډاډمنه او په خپله خوښه وي، او له راستنېدونکو سره باید مرستې وشي.
د نورستان د تودو چینو یا د معدني اوبو د ګرمو چینو بازار هم سوړ شوی دی. یو وخت دې چینو ته هغه کسان چې د هډوکو درد درلود یا روماتیزم درلود د درملنې لپاره ورتلل، خو اوس ویل کېږي چې ډیر خلک دغو چینو ته نه ورځي. و چینه هم د برګمټان ولسوالۍ توده چینه یا ګرمې چشمه ده چې د مرکز څخه شاوخوا 1 کیلومتره شمال لور ته د بدخشان پولې ته څیرمه په د غرونو په منځ کې پرته ده. نور بل خپل سیمه ییز خبریاله واورو.
د نورستان تودی چینی یا گرم چشمی سوړ برخلیک. د نورستان برګ مټال کې تودی چینی یا گرم چشمی ته پخوا ډیر سیلانیان ورتلل، خو په تیرو څلورو لسیزو کې د امنیت نشتون له امله دغه چینی ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. یا د چینا د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 1 کیلومتره لرې د دنګو غرونو په منځ او د خوړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو اوبو څخه یوازې 5 متره بره راخوټ کیږي. یوه ځمکه، یوه هوا او یو غر، خو 5 متره پاس جوش او لاندې یخې اوبه بهیږي. ساینس پوهان وایي تودې چینی هغو ځایونو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غورځوونکي یا تشفشانونه شتون ولري، او یا هم د لارې په اوږدو کې اوبه داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټور دي. له یادې چینی یوازې د اوړي په 4 میاشتو کې اوبه بهیږي. د برګ مټال قومي مشر حاجي غلام الله نورستانی خپله یادې چینی ته ورغلی او ډنډ کې کوز شوه. خو په خبرې چې اوبه ډېرې ګرمې وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود.
اول چې ننوځي نو ته به فکر کوې جوش اوبو ته ننوتم ټول دا څه چې غوښه ده دا به ټول توکېدلې، خو داسې نه ده. زه خپله ننوته یم، تقریبا زنګانه نه یو لیش پورته همدغه ځای پورې اوبه رسېدلې و، ما طاقت ونه کړ بېرته زه راووتم.
غلام الله خان زیاتوي چې چینی سره تجربه لرونکي سړي او ښځې شتون لري چې ورتلونکو ناروغانو یا لمبا کوونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نورې لارې چارې ښیي. هغه راته وویل څوک چې په ډنډ کې له ټاکلي وخت تېرولو وروسته له اوبو بهر شي نو د لارښود لخوا په توده کمپل کې نغړل کېږي.
دننه چې راوویستو په دې باندې یو غټ کمپل اچوي، سر هم پټوي، دا ټول ځان هم پټوي، داسې یو رقم دا رق راوځي د دې بدن نه. فقط ووایي چې دا ټول اوبه جذب شوی او بېرته راووت. دویم ځل دپاره بیا ننه باسي، درېیم ځل دپاره بیا داسې ننه باسي، راوباسي. هلته یو ځای جوړ شوی ده، دا به پریس کوي، ګرم کالي به اغوندي 15 ورځو پورې، په آسونو باندې وړي، په لرګیو تړي وړي. هلته 4-5 نفر 2 ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینی ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کېږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکې منظرې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینی ته د سړک جوړولو تر څنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تېرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینی په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بېلابېلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیره مرزونو والا دل تراتل او لمبل څه وخت پریز نه وروسته به مکمل قدرتي شفایب کېدل. د وروستیو جنګونو د دغه ساحې تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولی. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د ښکلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو، رڼو سیندونو او ابشارونو تر څنګ د منډول او سوسوم حوضونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه پکې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوي نه دي برابرې شوي.
ازادي راډیو اوري او اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
زه چې په خوست پکتیا ځینو ولایتو کې زلزلې شوي دي، او بیا هم د غمرستې مستحقو کورنۍ ته تبن بوایو چې نیمګړتیاوې پېښ کېدي. او دغه کار ته زه تعجب ولیم چې ځان ته افغانان هم وایو او ځان ته د ش سړی لقب هم ورکو، خو بیا هم د بل حق خورو او تل مو د بل حق ته سترګې دي. نو هیله من یم اسلامي امارات او هغه مسلمان تجاران به یاد کو چې دغه مرستې ورکوي متحق کورنۍ ته ورسېږي تر څو عدالت پلی شي.
دلته ورولو پندړو ولسوالۍ کې خوشحاله ده امرست سراغلی ولی اگر طول پاگو خلق و بند تخصیم شده سر طالب یو سر شپیتو گونه اولو دی خرس لره طول پا طالبانو دشپیه پتکلی ویستی نور خلق ده غسی پات دی ولی خوانان دی ولی پرونی و نفر وین وی که دی بیگا پا کور کلی رو داس نیستی ره.
زیزت لایم ده کندهار ولایت میوان ولسوالی سرستا سر پتماس کیم. دلته په کندهار ولایت په میوان ولسوالی کې کمی مرستی چی رازی آغا سمو اړمنو کسان ته نه رسیږي، نو په ډېره هیله چې زما پیغام نشر شي.
زه سیدګل ساحل له هلمند څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، موږ 4 ورځې مخکې دلته د دولتي امتحان ورکې د خصوصي انسټیټوت څخه موږ فارغه شوي د نرسینګ امتحان ورکې ګرسره مو نتیجې نه دي معلوم. څوک اپلای د یوه مخه کامیابه کړي، بیا د یوه مخه ناکامه کړي دي، بیا څوک بي نتیجې ګرسره کې نتیجه نه ده معلومه. ټوله یو رقم سوالونه، یو رقم السوي، یو کامیاب دی یو ناکام دی. هیله ده چې زموږ د اواز لوړتو چارواکو پورې ورسوي.
زه سید رحمان سعادت یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. همدا شیبه له هلمند مرجع څخه نړۍ صوتي پیغام درته پرېږدم. ما پیغام دغه دی چې د بارډر باندې پاکستان حکومت ډیر بدخلقی کوي د افغانانو سره. کله یو شی ورته پلمه کوي، کله بل شی، کله دکاندار تذکرې ورته وایي چې دا منم، کله پاسپورټ، هلته یو شی نه مانی، بیخي ډیر بد چلند ورسره کوي. زما د ټولو طالب چارواکو څخه دا هیله ده چې د بارډر مسله حل کړي، ول په افغانانو سره بیخي زیاتی کوي. افغانستان ته چې هر څوک راځي بې تلاشي راځي، هیڅ تلاشي نه ورسره کیږي، یا دا پښتانه نه ورنه کیږي چې د کوم ځای یا چیرې ځي، او پاکستان ته چې کوم شی د غوښتې د هغه شی وروړی دی، که د کندهار تذکرې، که پاسپورټ، یا هغه بیا نه مني، ډېر ظلم زیاتی ورسره کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي، خو تر دې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د هېواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون وکړي چې شمېر به تر 3000 پورې رسیږي، او د افغانستان پر روانو وضعیت به خبرې وکړي. د ستر غونډه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. توماس ویست په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه سرپنا، د اوبو، د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامبو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دغه مرسته د اعلانولو په مهال وویل چې د امریکا دغه مرسته به د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یوه کال کې له افغانستان سره کړې وه 340 میلیون ډالرو ته رسیږي. د راپورونو له مخې طالبانو د کندهار د نارنج په تاریخي ماڼۍ کې یوه مدرسه جوړوي. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ پر مهال جوړه شوې، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په ساحه کې بل ودانۍ جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتورۍ پر مهال ودانه شوې، تاریخي قدامت نږدې 2333 کالو ته رسیږي. روسي ځواکونه د اوکراین په لسچیانسک لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کېږي، ډېر وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي روسیا تورنه کړې چې په کریمینچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرسلاو په یوه لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونه نور تر اوسه تري تم دي. ترکیه منلې چې په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې په وړاندې له مخالفت څخه لاس واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دوو هیوادونو په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ناتو غړي ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر پرون ویل دا موافقه وروسته له هغې ترلاسه شوه چې دا او د سویډن صدر اعظم په مادرید کې د ناتو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل، او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي.
زهرو کاروان
له 2003 میلادي کال تر 2008 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې سباندی 9 میلیارد امریکایي ډالر ولګول، خو له دغه هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتل ترلاسه نشوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمېر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورنکړي. د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمې او آن بندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي فعالیتونه وو چې اوس مهال په نشته حساب دي. د 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د نشه یي موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې، خو په 2015 کال کې تر سره شوې تخمینی سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشه یي موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشه یي موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډیریږي او د یو نیروسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت په څیړو. دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننۍ بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقي د کرنې د برخې متخصصان. بلې درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بس به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، تاسو په نظر په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لومړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره دی چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او اته استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نه لیکل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو بس کې ویلي، استعمال او شفاره خو په دا زیات شوی دی، بیا کم شوی نه دی.
بلې ډاکټر صاحب، دکښت په اړه تاسو وویل موږ په لومړي فصل کې د دې شاهد وو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا منه نه شول، بیا وروسته د حاصلات راټول شول، خو متاسفانه د دغه حاصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونې شته او کارخونې فعالیت کوي په دې برخه کې. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي، او په زرحداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې تر څو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت په برخه کې خو موږ تر اوسه پورې داسې کره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منه شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې دې شاید وو چې عملیات وشول او په ډیر محدوده سیمه کې.
اصلا مشکل هم دا په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډیر نور ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لګري د وزرایو په شان عملي کیږي یا نه عملي کیږي دا بل نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخ کال تریاق خو ټول شوي دي یا کریمتر یو حد پورې لګ لګ شته دی. نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسس هم شته، او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن پریکټیک عملا موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، د کښت په اړه ووایو تاسو سره شو، د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی، او بل خو پخوا ناامني وه چې تر ډیره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایو، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډیره زیاته ده. نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې یو خو د بهرني مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي، او بل خو به دا د کوکنارو نه کړل او پریکړه څونه عملی وستا اس په نظر
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته کوکنارو مسله تړلې د جنگ سره و چیرو چلویش کلو کې د جنگ سره تړلې و او اوس هم د نامنی سره تړلې ده د سیاسي وضعیت سره تړلې ده او د بل خاصه زبر انانوي کشتونه چې و په افغانستان کې هغه متضرر سره دغه جنگو متضرر کړل د خارجانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړل تریاک مخدره مواد په افغانستان کې کرل کیږي یا کېدل په پخوا کې کېدل دا د زبر انانوي د خوش کشت نه و نه دی بعضی مجبورتونه بزګر واده را ودی ته چې باید یې کشت رجوع کړي او په خوا کې کسته سیاد وی زمين هيسته زمیندار دې شاید ومه او یم چې زموږ تاریخ په افغانستان کې کېدل په کال کې یو کښت وو موږ دوام کښت درلود سره سره کې افغانستان موږ دوام کښت درلود اوس موږ داسې تخمونه افغانستان ته معرفي سوله لابراتواري تخمونه معرفي سوله چې اوس موږ د کال څلور کښت لرو حتی په بعضو ساحو کې پنځه کښت کې یعنی د یو شپږ میاشتنی کښت راورسېدی او دوه میاشتې یا درو میاشتو کښت راورسېدی او دا همدي و دا داسې نه و چې تصادفي داسې پېښ نه موږ داسې دستګاوې درلودلې چې موږ وکولی شو داسې تخمونه تولید کړو او نه زموږ په ادانوي دودو کرلو کې داسې شی موجود و چې موږ دې تر یوه فصل اضافه ولرو خو جنګو دا خبره دغه خط راورسوله چې کسان چې زمیندار او کسان چې بزګر و هغه په وارو وارو مجبور شول چې د خپل کښتو د خپل ځایو څخه فرار وکړي د ځای څخه کډوال شي او کډوالي یو د هغه دلیل و چې دوی ونه کولای شول چې مطمئن اوسېږي او څه مطمئن دي اکثره زمینداران مطمئن دي اکثره بزګر مطمئن دي دوی د خپل کښتو پاتې شي او وخت چې دوی مطمئن نه دي رجوع کوي او هغه کښتو ته چې لندمحالې او پیسې نه دي زه زب دا په ډېر سرعت سره ویلی شم چې د تریاکو پیسې تر نورو کښتو باندې ډېرې نه دي ولې پیسې تورتې دي پیسې لنډمهاله دي او د جنګو د دې مسایلو لږ متاثره کړي نو دا د مواد مخدر یا د تریاکو مسله دا په چش پر اړه نه لري دا یو بینالمللي مسله ده دا د حکومتو په سطحه باید دا چش وچرل شي د بلې خاصه زموږ انانوي کښ چې موږ هر څه درلوده په افغانستان کې هغه متضرر سوي دي زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښت را بدله کړې نو په دې خاطر باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت دوه مې یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت سره ځکه چې موږ د کښت خبره کوو موږ د زراعت خبره کوو موږ د مزیکي خبره کوو د مزیکي سره تړل شوی خبره چې دا وګوري او متاسفانه په تیرو څلوېشتو کالو کې په اضافه تر څلوېشتو کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو سره د منځه ولاړنه نه یوازې چې بدلی موږ ته د اوبو په صفت باندې رانه کی بلکې هغه چې موږ درلود هغه موږ لاسو کړو نو دا یو ځمهاله پروسه ده امیدوار یم چې حکومتونه
په خپله ځواب دي داسې بتراسي لکه تاسو چې اشاره وکړه رفیق چې دا نړیواله ستونزه ده او تنه افغانستان پرې نه منحصر کیږي نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړي چې د حکومتونو په برخه کې د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري خو اوس د نکه په برخه کې چې څونه د عملی دی اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی دا منه شوی کښ نه کیږي چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي تاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلی ده تر دې دمه چې طالبانو لخوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کیږي شفافیت موجود دی اراده ډېره ټینګه ده
زه به یو ګام شاته ولاړ شم موږ شاهدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده و او ستاسو د راپور پر اساس باندې که چې زما معلومات زما امر ډېر لوړ امر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته زما امر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د موادو مخدر د کښت منځوړلو لپاره په افغانستان ته راغلي دي خو د دې شایدانه موجود په ټول پیسو سره په ټول توجه سره چې نړیواله د افغانستان کې د لودره وخت چې نړیوال افغانستان ته راغله زموږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې یو نماده د راپورو پر اساس باندې موږ په درې سوه ټنه کم تولید په افغانستان کې درلودې او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد ناشر څو میلیارد ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس ډېر زر ټنه تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنا لري چې توجه چې دوی کوله توجه شته توجه نه و توجه و دې ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نورم مخته ولاړ شي او د درو سو ټنو څخه بوزي و ډېر زر ټنه ته ډېر زر ټنه ډېر لوی امر دی ډېر سخت لوی امر دی. په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي په هر محاسبه چې حساب کوي دا تر درې سوه میلیارډ ډالر اوړي د کال درې سوه میلیارډ ډالر افغانستان غوندې فقیر ملک نه بلکې د جهان غټ ملکونه نشي ازمولای. نو دا معنا لري چې په دې کښت کې په دې په ترانسپورټ کې د دې په تولید کې ډېر غټ غټ لاسونه موجود دي. دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو د امارات حکومت موږ په رسمیت نه پیژنو زه هم ښه دی چې دوی توجه نه کوي. دوی توجه یې دا زه فکر کوم پنځه آینده کاله کې به دا شروع زرو ټنو ته ورسیږي. دا کار آمدن سوی دی دا څنګه چې د طالبانو حکومت یا امارات حکومت راغلی دی. نو دا ستونزه اوس پیدا شوه دا ستونزه د پخواسه پیدا وه او دا ستونزه د پخواسه دوی حمایه کړې ده قصدن او آمدن حمایه کړې ده. دا چې د غټې پیسې د چا جیبو ته درې دا د حکومتو په سطحه د جهان په تدیرو مملکتو په سطحه دا ویشل کېدلې. خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل وبولي او د دې سره خاصه مبارزه وکړي.
ډیره مننه رفیق صاحب. ډاکټر صاحب ارشاد بل ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډیره شوې ده. تاسو هم د دې شاهد یاست چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات چې په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخې تداوی ته ډیره هغوی پورې تړلې وه. اوس دغه مرستې راکمې شوې څه چاته په برخو ډېری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي او تاسو راپورونه هم کتلې دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه چې په افغانستان کې څه باندې اتیا دني اوس کم څلوېښتو ته راکم شوي دي. دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی؟ دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده ارزان په بازار کې شته ځکه تولید تر اوسه موجود دی. دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته؟
بله افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې. د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو. په تېر شلو کلونو کې سره لدې چې د تداوی په برخه کې ډیره مرسته شوې وه د مرستو استفاده د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه وشوي. دا مشکل لمخ کې هم موجود وو او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس یو معتاد یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود. دغه مشکل له تېرې یو کال راهیسې څو چنده زیات شوی. اکثر مراکز بند شوي دي لکه تاسو وایئ د هغو لپاره فنډ موجود نه دی د هغو لپاره مالي امکانات موجود نه دي ځکه د هغو تمبیله کوونکي بهرانیان وو او د هغو حکومتونه قطع شوي دي. له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغو اکثره خپلې دندې له لاسه ورکړي دي معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او په دې اساس هغه د تداوي مسلکی شبکه چې موجوده وه هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوي ظرفیت درلود او له کلونو کلونو یې په دې برخه کې کار کړی وو ټرینینګونه یې ترلاسه کړي ول هغو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې وه چې هلته د مخدره موادو استفاده ډېره لوړه وه بند شول چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې وخت تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډېر اسی پذیره ده، دا چې یو خو کډرون له افغانستان لاړل او بل برخه دا چې مرستیم را کمی شوې، دلیل څه کیدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا دبليو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړې برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه د متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د الی په توګه له دې وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیزه ستونزه ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېر ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونو مرستې کېدي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د تداوی عمره ساده نه ده. د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمي دی. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه یو کورنۍ او یو هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنی، د عامه ګټو، او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولې د کلي پر یو سپینګیري او د کورنۍ پر مشره، دا ټول باید په یو شکل سره د معتادینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې یوازې ډاکټران چې په معاش ترلاسه کړي یا د کار ورکول کېږي، دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلفو یو ځای کار کول ورته پکار ده، چې نه په برنامه کې او نه د دې لپاره کوم پلان ته سترګو کې.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ظفر تاسو بیرته راوګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمې له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، اته څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې دوی سره همکاري کوله. نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سره به په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه، دغه شبکه چې د سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی و، په خوا چې په دې کې افغانستان هم غړیتوب درلود، دلته د طالبانو حکومت استازی روان بلل شو، او بلداری چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولی شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، او خصوصا د افغانستان په کچه دا رول ولوبوي، د نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي؟
په خوا کې هم کومه همغږي چې موجوده و، هغه هم داسې ډېره دقیقه ده وه. اکثره د افغانستان د حکومت برخه پکې ډېره ضعیفه وه، که برخه یې پکې اخیسته ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو، لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ورباندې وکړه، زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو پکې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن
امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کې که نه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري چې دوی دغه غټ مشکل په یوازې صورت
ډاکټر صاحب اوس خود یو بې اعتمادي فضا ده متاسفانه دغه د بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدی شي ځکه تاسو دې ته متوجه یاستئ چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي ځکه کره شمېری کره معلومات له داخل نه ورکول کېږي چې دوی باور وکړي تر ډېره په دې باندې چې اراده موجوده ده نشه یې موادو سره د مبارزې په برخه کې
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغیر راولي تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې ټوله دنیا نه جدا دی نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري
په نوې ستونزې را پیدا کی د نشې موادو په برخه کې تاسو دې شاهد یاست چې نوې مواد مثلا لکه د دندک یا ومان بوټي جوړته وای دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډیر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوې د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډیره جدیده د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډیر کم راځي خو اې دی به مناسب دی څه باید وشي حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړي یو کنه په دې برخه کې کاروانګر متاثر نشي او متضرر نشي او له بلې خوانه وکړي شي چې دغه تر یو برخه موافق یو نړیوالم په دې باور وکړي او بیا غمرست چې کاروانګر سره په خوا کې دی راجذب شي
وګوره تریا تولید او مخنه غواړم ډیره مهرباني
مهرباني بلې رفتي سره مهرباني
زم اوکه ما په فکر کې چې دا تر څو زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې د افغانستان په ټول اړخو کې اقتصادي اړخو کې اجتماعي اړخو کې سیاسي اړخو کې نشته متزلزل کیږي افغانستان خو زه په دې به خیمت باندې نه او موږ باندې د دې په خپل سترګو موږ دې تجربه کړی موږ ځکه چې موږ د اوازو د خلیص یا د بچا د خلیص توای چې د نړیوالو توجه او تریاک مسلې د په افغانستان کې تریاک ډیر کړل کم کړی نه دي او اوس هم کله نړیوالو ته نړیوالو په دې اکیډه باندې ویچ د طالبانو سره خپل روابط سم کې او د تریاک په ارتباط باندې د تولید په ارتباط په شاغې زبر لزم موافق نه دي زه فقط یو ځل نه لړ دا بولم او زه په دې باندې تاکید کوم هغه لري چې د مواد مخدره تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال د دوه کال د اته د پنځو کال مسله نه ده دا تدریجي یو مسله باید وي چې په دې خاطر چې زموږ جوړي زموږ د اولادو جوړي د بزګر جوړي اوس د مواد مخدره سره وتړل شو دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا اغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود دی زمين هايسته یو بزګر زنه سم کولای چې دا اومنه مې چې زه په پنځمه شپه یا سرور مې شپه چې ما یو کښت کړی دی شپږ مېشته نه یاند مېشته نه کړ څه زغ اصول به واخلم کوه د خلکو زه جو عموماً واخه کښت کوم چې لږ مالی
بلې رفق صاحب دې رضایت من ډاکټر صاحب ارشاد کې تاسو تر شو په متجن د درملنې په برخه کې په لنډه توګه راته وای په دې ورسته کې شیوی نش طالبان استفاده کوي دا چې هغه متدین زندانون کې چې او یو ډول هغه اړکی د احتیاط ترکته یا د مخدره موادو په حدود ته دا شیوه څونه عملی د تاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه مې راوړي
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري د درملنه کې د ناروغ خپل اراده خپل خوښه او خپل تصمیم
د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور جبر ترټلو بندې کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکل ګرځېدل. نو په دې اساس دا نه تنها ګټه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې به ډول تداوی ته زړه نه ښه کوي.
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بلې له خپلو میلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب صاحب سره څخه ډېره زیاته مننه چې په باس کې را سره ګډون وکړ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
د زهرو کاروان
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.